خپرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خپرونه چې په منځنۍ چپ د ولش پښنی په ټول افغانستان کې خپریشي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 نیولې شي تر خبرونو وروسته به واوري چې سویډن وایي د افغانستان په بیارغاونه کې به نږدې 1 میلیارد ډالر مصرف کړي له سویډني چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر د خبرو په اړه به دا هم واوري چې د کډوالو پر ستونزه شخېدلی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې علي شورا وای ټاکل سوی د چې د اسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبري وسی د امریکا اپوز وای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده او د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره فوجیان استولي چې له داعش سره جنګیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وای ټاکل سوی دی چې د اسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبري وسی تمه ده چې د اسیا زړه کانفرنس روان اونۍ په اسلام آباد کې وسی د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې داسې همغږۍ رامنځته کول شودل سوي دي چې له تروریزم مخدره موادو او لوږې سره مبارزه وسی د سولې ادالي شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل
د وی په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وسی د حکومت پلاوی او د سولې د اعلی شورا غړي به ګډون پکښې وکړي
د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې چې روان کال اپریل سوی د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ودرېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره سول د امریکا پوزوای په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده د امریکا پوز پرون جمعه ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو څلوېښت غړي د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشی سوي دي خو وروسته د امریکا د پوز د مرکزي قماندان ویان پیتریک راډیر ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال خوشی سوي دي راډیر زیاته کړې چې امریکایي ځواکونو یوازې استخبارات تی معلومات ورته برابر کړی وو او د عملیاتو څارنه کوله د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 60 تنه د طالبانو له زندانه خوشی سوي دي هغه امریکایي اسکر چې وای په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عادت سوو په عمر قید محکوم سو اتویش کلن وایټ سمیت جونیئر په دلاویر ایالت کې پرې وښځي د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ دغه اسکر پرون په واشنگټن کې محکمې ته حاضر سو سمیت چې ذهني ناروغ بلل سوی تر موقتی یا دایمي څارنې لاندې هم له زندانه نسی خوشی کېدلی سیمیچ په 2011 میلادي کال کې په نیویارک کې د مارشا لیپنوم پرې وښځي د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول سوی وو مارشا د پیښې پر مهال 60 کلن وه پولیسو ویلي چې سیمیچ غوښتل چې یو څوک ووژني او لی په وهلو مړه کړی وه بیا هم شر اغلاست د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولې دي چې له داعش سره جنګیږي حیدر العبادی په یو بیان کې چې نن خبر سو ولې دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووځي علي عبادی زیاته کړه چې د یو کنټک ترکیه ځواکونو داخليدل شمالي ولایت نینیوات لزغروالو ګاټو او ټانکونو سره د عراق پر اراضي تمامیت تیارې دي د عراق د بهرنیو چارو وزیر هم د نږدې 1.5 ترکی پوځیانو او 25 ټانګونو داخليدل د عراق خاورې ته تیارېو بل او ریټرز اژانس ته ویل هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکارۍ پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دي ترکی سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي ترکی سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کوردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه چې له داعش سره په جګړه کې ښکیل دي د انقرې له دې هڅې خبر دي امریکایي چارواکو په واشنگټن کې ویل دوی په عراق کې د ترکیې له پوځي مداخلې خبر دي خو د داعش پر ضد د عراق په شمال کې د ایتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیې هڅې همغږې نه دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کړې. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون جمعه په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقت دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا سوي په راتلونکي وخت کې تکرار نه سي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د رپورټ په اړه له تبصرې ډاډه وکړه. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرون جمعه وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمز کامی د سوو تحقیقاتو په اړه وویل دا وایي تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې د انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستی رامنځته سوې ده. د تېرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو پر یو مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکښې ووژل سول او یو ویشت تنه ټپیان سول. امریکایي چارواکي وایي دواړو مشکوکو حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنټ داسې معلومات خپاره کړي وو چې له داعش سره د هغوی تړاو څرګندوي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د حادثه سیمې ښاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې چې له ده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلي کې په حادثه کې نوې دنده پیل کړه تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي له ده ویرېږي. د ګرجستان ولسمشر پرون د محکمې دا پریکړه تایید کړه چې له ساکاشویلی د دې هیواد تابعیت واخلي. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر ملګری دی او سږ کال یې د حادثه د ښاروالۍ لپاره د اوکراین افتخاري تابعیت ترلاسه کړ. خو د ګرجستان قوانین د دې هیواد وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد تابعیت ولري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر له سویډني چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغان مهاجرو پر ستونزې خبرې وکړې. بیا یې د افغان کډوالو له استازو سره خبرې وکړې. په سویډن کې د افغان کډوالو د ټولنې یو مشر له ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته د هغه په وینا وویل
موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پیښو.
په روانه خبرونه کې مو دا مسله د سیاسي چارو له څېړونکو سره څېړلې چې شایي د طالبانو د مشر د وژل کېدو له خبرو سره د افغان حکومت د سولې خبرې اغېزمنې شي.
زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ ده او دوی نیابتي جګړه مار سره خبرې نه کوو. موږ اصل خبره کوو.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په خوست کې د موټرو د پلورلو په عمومي لیلام کې حتی له لرې ولایتونو خلک راځي.
زه د هلمند ولایت اګریشته ولسوالۍ یم. مټر د هلمند راو دوه ځې خوست ته راځو. بس مټر راولو دوه راولو انډوالان راځي دلته.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم خپرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د سویډن سری اعظم وایي له افغانستان سره د همکارۍ د لس کلن پلان پر اساس به تر 2025 کاله لږ تر لږه یو میلیارد ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. د افغانستان ولسمشر د سویډن سری اعظم پرون په سټاکهولم کې په یوه خبري کانفرنس کې پر دې او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې چې فرشته جلال زوی جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کېږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لوین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. د سویډن صدراعظم پرون د ولسمشر غني سره په لیدنه کې یو ار بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه په راتلونکي یوه لسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن
لوین وای له افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شایي له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالان ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زدل د موافقه په سیاسي نوم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې د یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدراعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80 زره غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدراعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدراعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کېږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
له افغان ولسمشر اشرف غني سره سویډني چارواکو تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر اشرف غني پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم وکتل او د نورو موضوعاتو تر څنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. فرشتي جلالزی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سهر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې له ولسمشر غني سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې کړې. ښاغلی سهر وویل
یو 13 افغانان په سټاکهولم کې د محترم اشرف غني رئیس جمهور سره وکتل. هغه غږېدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه و. ویل یې چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپل رئیس جمهور ویل چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو نو غونډې موږ 70% بودیجه د خارج نه تم. واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وایي چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکرې کوي خبرې به کوي. د دغو خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني مهاجر چې دوی یادوي یا مخفي چې وایي چې د محکمې لپاره سوي دي دوی زیاتره غیر قانوني ځوان کی یا پټ ځوان کی. د دوی تعداد تقریبا د 10 زرو نه زیات ده په سویډن کې او یو بخش افغانان. دوی نشي کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي د عراق نه دي د سومالی نه دي دوی ډیپورت کوي. هغوی دغه ممالک نه قبلوي ولې افغانستان ته دوی همیشه دا کار کړی دی او لیګلي. نو دغه دوی غواړي دا د خپل رقم چې د مخفي دي د پولیس وظیفه ده چې ګیري کړي او ډیپورټ کړي. دغه افغانان کولای شي په ډېر سادګۍ سره او په ډېر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشي کوي. د دوی هله زل داسې دي چې داسې او توافق ولري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورت. نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کم تر. نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سټوکهولم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سهر وو چې وی له اشرف غني څخه سویډني چارواکو غوښتي وو چې سویډن ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره یو سند لاسلیک کړي خو افغان ولسمشر دا سند امضا نه کړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي دا احتمال شته چې ولسمشر اشرف غني به په پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې برخه واخلي. که څه هم په دې غونډه کې د ولسمشر غني ګډون تر اوسه رسمن نه دی تایید شوی، خو د حکومت یو مقام وایي ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ په دې نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. اسلام آباد د افغانستان په ګډون د دې ټولنې له ټولو 22 غړیو غوښتي دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. تفصیل له احمد تکله.
که څه هم دولتي سرچینو د اسلام آباد په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون رسمي خبر نه دی ورکړی، خو یو حکومتي مقام ویلي په غالب ګمان ښاغلی غني به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د آسیا د زړه غونډه چې پاکستاني کوربه دی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 9 نیټه په پام کې ده. د غونډې ته چې د افغانستان اقتصادي بیارغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات ټینګښت یې د اجنډا مهمې برخې دي، د افغانستان په ګډون د نړۍ د 22 هیوادونو استازي بلل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون رسنیو ته وویل چې په بلل شویو هیوادونو کې قرغزستان، تاجکستان او چین خپل ګډون تایید کړی دی، خو ده ونه ویل چې آیا افغان ولسمشر به په دې غونډه کې حاضر وي کنه. قاضي خلیل الله د دې غونډې د اجنډا او بحث وړ موضوعاتو په اړه وویل:
د آسیا
د زړه د هیوادونو د غونډې اجنډا د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او د ګډونوالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په اړه بحثونه جوړوي. د دې غونډې اصلي موضوع د سیمه ایزو اړیکو ښه کول او اعتماد جوړونه ده. د آسیا د زړه د غونډې د جوړولو هدف د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ له تروریزم، فقر، بیوزلی او د مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره د همغږۍ رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د سرمشریزې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د آسیا د زړه د هیوادونو غونډه په ګډه ورسره پرانیزي. که څه هم افغان ولسمشر له نواز شریف سره کتنه مثبته بللې، خو هغه مهال یې په دې غونډه کې خپل ګډون تایید نه کړ. له بلې خوا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غني د پاکستان د صدراعظم په غوښتنه د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه چې د غونډې ورځ ده اسلام آباد ته رسیږي او له نواز شریف سره په ګډه به د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس پرانیزي. په دې راپورونو کې ویل شوي چې ولسمشر غني به همداراز له پاکستاني چارواکو سره د امریکا او چین په مرسته او د هغو په حضور کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې سږ کال پیل شوې، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته تر نامعلومې نیټې وځنډېدې. پاکستان وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې تر ټولو زیات د افغان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ته سترګې په لاره دی. څارونکي وایي پاکستان غواړي د آسیا د زړه په غونډه کې د افغانستان او هند د استازو د ګډون په وسیله نړیوالو ته وښیي چې له دوو مهمو ګاونډیو سره یې خپل اړیکې ښه کړې دي.
په راپور کې مو د یو افغان چارواکي په وینا چې نوم یې نه واخیستل شوی واورېدل چې د چهارشنبې په ورځ شایي ولسمشر اشرف غني اسلام آباد ته ولاړ شي، خو جمهور رئیس غني تېره ورځ د سویډن په مرکز سټوکهولم کې وویل چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې اسلام آباد ته بځي او دا پریکړه به هغه وخت کوي چې کابل ته ولاړ شي. اشرف غني د اروپا شپږ ورځنی سفر پرون ناوخته پای ته ورساوه او د کابل په لور روان شو. که چیرته د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی یا ټپي شوی وي، پر طالبانو به یې اغېز څه وي او د سولې خبرې به څومره متاثره کړي؟ وړاندې د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره په دې اړه مرکه اورېدلی شئ. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړي دي. احمد تکل دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
د لویدیز یو شمیر رسنیو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو یا مړینې د راپورونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د وسلوالې نښتې او د ملا اختر محمد منصور د مړینې یا ټپي کېدو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې په غالب ګمان ولسمشر اشرف غني به د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وګوري او د سولې د بهیر د یو ځل بیا راژوندي کولو هڅه به وکړي. د ورځپاڼې په وینا کې ملا اختر محمد منصور وژل شوی یا ټپي شوی وي، نو دا به د افغانستان د سولې د هڅو لپاره یوه لویه ضربه وي، ځکه د معلوماتو له مخې نوموړي د پاکستان د استخباراتي شبکو له ځینو کړیو سره نږدې اړیکې درلودل او د افغانستان د طالبانو له هغو مشرانو څخه وو چې د طالبانو د نورو قمندانانو او مشرانو په پرتله یې سولې ته زیاته لیوالتیا درلوده. واشنګټن پوست زیاتوي د طالبانو دوه مهمو قمندانانو رسنیو ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د کلشنکوف په ډزو وژل شوی او څلور مرمۍ پرې لګېدلې دي، خو د طالبانو ځینو نورو سرچینو او له هغې ډلې د طالبانو ویاند ویلي چې دا راپورونه بې بنسټه دي. د ورځپاڼې په مطلب کې وړاندې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تر اوسه د دې موضوع په اړه هیڅ راز تبصره نه ده کړې او لیکي چې حتی که ملا منصور ژوندی یا زخمی هم وي، نو د ده د استوګنځي په اړه هیڅ راز معلومات نشته. واشنګټن پوست زیاتوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د برخلیک په اړه به هم خبرې کېدلې، چا به ویل چې مړ دی، چا به ویل ناروغ، او چا به ویل چې ټپي دی. خو کله چې اعلان وشو چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی، نو دې خبر حتی د امریکا د استخباراتو چارواکي هم حیران کړي وو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خپرونې پرون افغانستان ته د دې شبکې د پلاوي د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د پلاوي د 13 نومبر میاشتې په پیل کې افغانستان ته د سفر پر مهال پر چارواکو غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي، خو خپرونه یادونه کوي چې د پلاوي اصلي هدف دا و چې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د افغانستان ژورنالیستانو ته د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو څرنګوالی ورزده کړي او د دې کار لپاره یې هغو ته په پښتو او دري ژبو برابر شوی لارښود چې د انتخاباتو په وخت کې د خبریالانو کار او دنده تشریح کوي وویشه. دا لارښود د نړیوالو مؤسسو لخوا برابر شوی دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خپرونه زیاتوي د دې ټولنې پلاوی په افغانستان کې یو سیمینار هم جوړ کړ چې له کابل، بلخ، کندز، ننګرهار، کندهار، هرات، غزنی، خوست، کاپیسا او بامیان ولایتونو څخه ژورنالیستان ورته رابلل شوي وو.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې مو د واشنګټن پوست په وینا واورېدل چې د ملا اختر محمد منصور وژنه به د سولې پر بهیر اغیز وکړي. آیا دا پیښه به د سولې خبرې ډېرې خرابې کړي او ډېرې متاثرې کړي؟ پور طالبانو به د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژلو مسله څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې ښاغلي خلیل پور طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو د احتمالي اغیزو په اړه وویل.
او مالکان څنګه چې د ملا عمر د مرګ خبر همدې پته پاتې وه، نو خلک شکمن کېږي ممکن ستا د قضیه تر دې هم جدي اوسېږي، اختلاف تر پخوا زیات جدي اوسېږي طالبانو په لیکو کې. طبعا دغه حادثه د طالبانو په لیکو کې یو نوی حالت راولي چې هغه د اتفاقي شوی وي او د عمله نه موږ تاسو ګورو، نو ښه تاثیر نه لري ورباندې. هغوی په رواني لحاظ باندې په
خغلی خلیل په دی ورستی کې په فرانسې کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله، ویل کېږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه خبرې شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره اغیز لري؟
دغه په مورز باندې د افغانستان د حکومت موضوع څخه د کرزي د حکومت په نسبت ډېر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا چې دلته مخامخ پاکستان سره خو د سویل چې د ډاکټر صاحب سره معمولا وایي چې زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ ده او دوی چې څه نیابتي جګړمار دي، نو موږ نیابتي جګړمار سره خبرې نه کوو، موږ اصل خبره کوو. نو طبعا دلته بیا نو بیا فرق یا چې لکه پخوا چې منګا سولې ته په کوم نظر کتل لکه دي کرزي حکومت کې چې معمولا به کوشش کوي چې طالبانو مهم قومندان تاثیر گذار شخصیتونه پیسو په یو سرانی شي او بل اخر فکر کوي چې د سولې مثلا مولا برادر سره ده یا مثلا یو بل مشر سره ده. لا نو هو طبعا افغانستان حکومت اوله خبره پاکستان سره تي او د هغې په رڼا کې بیا د سنتریزم ورته جوړوي چې طالبان سره وکړي، خو فکر نه کوم چې مشخص ادرس ولري طالبان اوس. همدا اوس طالبان مختلف ګروپونه دي،
خغلی خلیل یو داسې نظر موجود دی چې که ملا اختر محمد منصور ټپی وي، که وژل شوی وي او که دا ماسي اوازې وي، په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دا یوه داسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي، هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ دغه شته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی و او طالبانو خورې ورې ډلې کمزورې کړې وي، د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریځ راټول کړي. داسې هم ویل کېږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریځ نه یې وکړي. په دغه اړه څه وایي؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زه دغه منطق سره ډېر موافق نه یم. اصلا دا موجود درز یو منطق سره چې طالبان ممکن که یو اوسېږي یو لاس اوسېږي نو په اسانۍ سره د افغان حکومت سره سوله وکړای شي. زه دې منطق سره ځکه هغه نه یم چې دا نه کېږي، ځکه په معمولا که موږ نو تاسو د اسلامي نهضتونو تاریکونو یا مثلا دغه رقم وسلوالو ډلو تاریخ وګورو په منځنۍ ختیځ کښې معمولا تر دې وخته پورې، نو دغه ډلې چې کله سره اختلاف راغلی دې ته یو شوي نه دي په اسانۍ سره، ځکه دوی تر منځ نه یوازې د ایډیالوژي او د دین نه د تفاصیرو په هکله باندې مختلف برداشتونه پیدا کېږي، بلکې د دوی د تمویل منابع هم بیا ډېرېږي. مثلا د دې ډلې تر شا یو هېواد درېږي، د بلې ډلې تر شا بل هېواد درېږي، بالاخره د دوی د متفق کېدو چانس چې هغه رقم ته پخوا چې تصور کېده هغسې نشته ده.
د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیلو.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په فراه کې بې ځایه شوي کورنۍ او د دولت او اړوند مرسته کوونکو څخه د مرستې غوښتنه لري او وایي د ژمي په دې ساړه موسم کې د ژوند پوره امکانات نه لري. د فراه ولایت د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې په فراه ولایت کې نږدې 1600 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي. له سیمې زموږ خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ د بادغیس فاریا ولایتونو او همداشان د فراه ولایت د بلابلوک او خاکسفید ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې د ناامنۍ او بې وزلۍ له وجې د خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوې دولت او مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د دوی سره دې مرسته وکړي، ځکه له یوې خوا دوی د اوسېدلو لپاره مناسب ځای نه لري او له بلې خوا د ژمي سوړ موسم هم ورځ تر بلې نږدې کېږي.
کور مو د کندیان د اعتمال څخه دی، زما برار خپل د بدبختۍ راغلي، همزه کونده مې لور کونده، د خواښې مې کونده، د خپل د مسکینۍ راغلي، خپل د دربدرۍ چې وطن مو جنګونو په وطن کښې مو
د دغه بدبختۍ څخه راغلي چې مقصد ټاکو ټوک دی مو جنګ دی مثلا دا منچکو کښې نفار مو ګرځ شهدان شهیدان شوي دي، مقصد د دغه بدبختیو دلته راغلي وي ودغه کومه کور ته نور ډېر خوشحاله وي.
په همدې حال کښې د فراه ولایت د کډوالو ریاست چارواکي وایي چې د دوی د شمېرو له مخې په فراه ولایت کښې 1600 بې ځایه شوې کورنۍ موجودې دي چې د جګړې له امله له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. رحمدین ریګوال د فراه ولایت د کډوالو ریاست رئیس وایي چې ډېری بې ځایه شوي کورنۍ د فراه د ښار په شاوخوا سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی د کابو 200 کسانو سره د روان کال په ترڅ کې مرسته کړې ده.
په سږو کال کښې موږ 1422 کوره هغه بې ځایه شوي چې په ناامنۍ د اساس څخه راغلي دي او مرکز ته راغلي دي یا په هغه قرضیاتو کښې چې دوی امن دي ځای پر ځای شوي دي او موږ دوی ځای پر ځای کړي دي، سروې کړي مو دي. په هغه جملې کې 225 فامیله مستحق ګڼل شوي دي چې په دې 225 فامیله کښې موږ مواد غذایي او غیر غذایي مواد ودوی ته موږ توضیح کړي.
ډېری بې ځایه شوې کورنۍ د فراه د ښار په دشت صوفي، کورجي او ننګاب سیمو کې په ډېر ابتدایي خونو کې ځای پر ځای شوي، د ژمي سړه هوا یې هم ګواښوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولی دي.
مسلم خان د کندهار لیکي که چېرته د ملا اختر محمد منصور د وژلو راپورونه تایید شي، د طالبانو ترمنځ به خپلمنځۍ جګړې پیل شي او د سولې پر بهیر به بد اغېز وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکي که د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر تایید شي، د طالبانو په منځ کې به اختلافات زیات شي. عبدالرحمن له اوروزګان لیکلی دی، طالبان شایي ژر اقرار ونه کړي چې ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی، ځکه چې دوی دوه کاله د ملا عمر مرګ پټ ساتلی و. کریم الله جعفري له زابل لیکي پاکستان نغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د همدې لپاره د ملا اختر محمد منصور د مرګ اوازې دوی خپرې کړې دي. جاوید له کابل لیکي، تر اوسه پاکستان اعتراف نه دی کړی چې ملا منصور وژل شوی، خو د ده په وینا اخر به پاکستان اعتراف وکړي. سمرګل لشکرګا لیکي، زما په ګډون زما وبخښې سمرګل لشکرګا، زما په ګډون د زما د یو شمېر همکارانو نومونه اخیستي دي او ټولو ته یې سلامونه ویلي دي. وعلیکم السلام. اسدالله له هلمند لیکي، ولسمشر اشرف غني باید داسې د آسیا زړه په کنفرانس کې د پاکستان پر دوه مخه سیاست تیر نه وسي. له همدې سره اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل سوې ده چې د آسیا زړه په کانفرانس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسي. د امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پولي امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. هغه امریکایي عسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا سوې او د انسانانو په وژلو عادت سوو په عمري قید محکوم سو. د عراق صدراعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي دي چې له داعش سره جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرون وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د دسیسې سیمې ښاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې چې له ده د ګرجستان تابعیت اسناد واخلي.
دا ستاسو راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو ګاډو میله کېږي. دې میلې ته د مختلفو ولایتونو خلک ورځي او خپل موټر ورولي. خو اوس پراشو په کابل کې د مدني فعالانو یوې خبرې ته. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د افغانستان د وزیرانو شورا وروستۍ مصوبه په سختو ټکو وخندله او هغې د بیان د ازادۍ او د اساسي قانون خلاف وبلله. په دې وروستیو کې د وزیرانو شورا یوه مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه حکومتي ماموران په ځانګړې توګه امنیتي سرتیري چې وظیفه یې پرېښي او د عقرب د میاشتې په ستره مظاهره کې یې ګډون کړی و د کار له قانون سره سم مجازات کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان د مدني فعالانو دا غوښتنه له قوانینو څخه د دوی بې خبري بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
روسته له هغې چې د دولتي مامورینو په ګډون لسکونو زرو کسانو په کابل کې په یوه مظاهره کې ګډون وکړ، د افغانستان د وزیرانو شورا داسې یوه مصوبه تصویب کړه هغه دولتي مامورین چې په رسمي وخت کې په مظاهره کې ګډون کړی له قانوني چلند سره به مخ شي. د حکومت دا اقدام د مدني فعالانو له کلک غبرګون سره مخ سو. مدني فعالانو د جمعې په ورځ د کابل ښار په شهرینو پارک کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د وزیرانو شورا د اقدام په سختو ټکو وغانده او هغه یې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښ وباله. د دوی له جملې څخه عبدالله احمدي د حکومت دا کړنه د بیان په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل یاد کړ.
مصوبه شورای وزیران
دی وای د وزیرانو شورا مصوبه د بشر حقوقو د نړیوال اعلامې د حقوقو او سیاسي کنوانسیونونو چې افغانستان یې غړیتوب لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل دی چې دا ټول د اوسیدنې حق تر پښو لاندې کوي. د یو افغان په توګه زما غوښتنه دا ده چې د افغانستان د وزیرانو شورا په یاد مصوبه وی بالا سره کتنه وکړي دا چې قانوني تر پخولاندې کړي نو بخنه دی وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د عقرب میاشتې په شلمه نیټه په کابل کې لسګونو زرو کسانو چې دولتي ملکي مامورین او پوځي منصوبین هم پکې شامل وو د داعش لخوا د څو کسانو د وژنې په غبرګون کې په مظاهره کې ګډون کړی وو. د اجرایي رئیس په مشرۍ وزیرانو شورا یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه دولتي مامورین او په ځانګړې توګه امنیتي منصوبین چې دندې یې پرېښي او په مظاهره کې ګډون کړی وو تثبیت کړي او د افغانستان د کار له قانون سره سم به جزا ورکړل سي. د اجرایي ریاست مرستیال وایان وای حکومتي مامورین حق نه لري چې رسمي دنده پرېږدي او په مظاهره کې ګډون وکړي. جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان حکومت د اساسي قانون د شپږ درسمې مادې له مخې په مظاهرو کې د خلکو ګډون د هغوی قانوني حق ګڼي او ورته احترام لري.
د وزیرانو په شورا کې بحث پر دې سمه و چې هغه د حکومت ماموریت خاص توګه د امنیتي قواو منصوبین چې خپل وظیفه یې په رسمي وخت کې پرېښې وه او په مظاهره کې ګډون کړی و، د هغو په ارتباط باید معلومات را جمع سي او که چیرې ثبوت سي چې هغوی په کاري وخت کې تللي وه او وظیفه یې پرېښې وه، د هغوی پر ضد به د کار د قانون سره سم اجراات کېږي. د افغانستان حکومت د اساسي قانون شپږدېرشمې مادې ته په احترام مظاهرې د خلکو حق ګڼي، د هغو څخه ملاتړ هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعالانو د یوې اعلامې په خپرولو سره حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د بیان ازادي تضمین کړي او همدارنګه په اعلامې کې غوښتنه شوې چې هغه حکومتي کسان چې د عقرب میاشتې په شلمه یې په مظاهره کې ګډون کړی باید مجازات نه سي.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. خوست ورسو په خوست کې لڅو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو گاډو میله لګیږي. په دې میله کې خلک موټر اخلي، خرڅوي او ځینې بدلوي. جالبه دا ده چې دې میلې ته له کندهار او هلمند څخه هم خلک راځي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د گاډو دې میلې ته ورغلی.
که څه هم په خوست کې لسګونه بارکینونه یا موټر پلورنځي شته چې هره ورځ پکې د موټرو ګڼې سوداوي کیږي، خو تر څنګ د خوست د متون په خوړ کې هم د هرې جمعې په ورځ له سهاره تر مازدیګره د موټرو د خرڅولو، رانیولو او بدلولو لویه میله جوړیږي. د غمیلې ته د خوست د اړوندو سیمو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر او حتی هلمند او کندهار ولایتونو څخه هم ګڼ موټرونه راوستل کیږي. په دې میله کې چې زرګونه خلک پکې د موټرو د سودا لپاره راټولیږي، دوی لپاره د میلې په منځ کې یو ګرځنده بازارګوټی هم جوړیږي. په دې بازارګوټي کې ډول ډول خوراکونه، تازه میوې او ګرم چای د میلې ګډونوالو ته تیاریږي. د میلې یو تن ګډونوال آزادۍ راډیو ته وایي چې
زاجی جانګیر سودوي والا خېری پوبي د ښه سودوي کېږي، پوبي د باد سودوي نه مټر چې کوم دا ډېر سوکار اډونه پیدا کېږي، دلته د خلک ځکه ډېر بهتر شي.
دا ښه ګړای د پوبي د کنا چې مثال د خبرې داسې لږ پیسې وي سرایي پوبي دا یو سړی مټر کې پیدا کو پوبي د سکوټر نه په خلوشي خپلې کېر ته بیا یې سامان کې وري دوڼا کې وري بلشای کې وري بلشای کې وري بیا چې کیمه ورځ خواخانه شو بیا روشي لاس پینځه یا کې وګټي یا ته اون کو پوبي ده.
د خوست متون میلې ته له کندهار او هلمند څخه ډیر کسان خپل ګاډي د خرڅان لپاره راولي. دوی په خوست کې له سودا او خوخت یا وای چې په دې ځای کې ښه غریبي کیږي.
نوم مې رحمدین، زه د هلمند ولایت اګریشته ولسوالۍ یم. بس په پالتا کې راځو، په میاشت کې راځو، په پنځو ورځو کې راځو. مټر د هلمند راول یوازې خوست ته راځو. بس یې مټر راولو، دوه راولو، انډوالان راځي دلته، یو پنځه زره اوله زره روپۍ راته پیدا کړي، بیا بېرته ځو. تقریبا موږ یو شل کسان به راغلي. بس ګای پنځه خرڅي، ګای دوه خرڅي، ګای لس خرڅي. بس دا خو نصیب قسمت ګای نس خرڅ.
د موټر یو بل سوداګر محمد یعقوب وایي که څه هم د متون په میله کې سودای په خوړه کې کیږي، خو هغه اړین اصول پکې په پام کې نیول کیږي چې د نه مراعات له کبله سبا ورځ د موټر اخیستونکي او خرڅونکي ترمنځ دعوی او جنجالونه پیدا کیږي.
سودو کې خدا سوي چې د بارګین شتام ته لیکل کیږي، پیغه کې ګربدال، سپینټر، امبولانس او کارډار سوي ته لیکل کیږي. ویلي چې په کوم شای په شتام کې ولې کله شي، پیغه کې کومه خطرې شي، هغه مسلیت د بارګین ده.
د ماتون د خوړ په منځ کې د کاروباریان لپاره ګرځنده بازار لګیږي او خلک پکې خواړه خوري. یو تن کباب پخونکی په دې میله کې له خپل کاروبار رضایت لري او وایي چې د هرې جمعې په تیرېدو یې کاروبار ښه کیږي او د کباب اخیستونکو په شمیر کې ډېروالی راځي. یاد دی وي له پخوا نه د خوست په ګډون د لوی پکتیا او د پوري پوري سیمو په یو شمېر بازارونو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې د څارویو میلې جوړیږي، خو په دې وروستیو کلونو کې د مرغانو، بایسکلونو، موټر سایکلو، موبایل تلیفونونو او موټرو نوې میلې هم دود شوي چې ګڼ شمېر خلک پکې راټولیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړ اوسئ. په نننۍ خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړي او خبرېدو ته چمتو دي. یو اوریدونکي په خپل پیغام کې د هیواد د بیکاری او اقتصادي کمزورۍ په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه وړ چې دغې ستونزې ته پام وکړي. لغرض ځینې دوستان د خپل سیمو د امنیت په اړه غېدلې دي او ځینو بیا هم د تیرو خبرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلدارې د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپل ستاسو په غږ کې به یې در واورو. راځئ ورته غوږ شو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله ته همدا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولي دي. بیا په تېره د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنګین د کجکي دغه اقتصاد ځای په کې عباره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري نارې چیږي غلبلې وي ودیم نشی پیدا کولی ام اقتصادی زی پا دیه ام نا ام نی دگونی ورطا رجاتی زی دا خو داش دی لکه کشنیان پشی خبر نگی داشتی دایو خلگو خبری نگی ورطا کری یا یا دی پر غوارن نیسی او بل اقتصاد داش زی پا دیه چی پا داغ زی پا کیزی و سلی چی دخپل منچکی و خپل دمزکی و خپل دکور سخ اولار چی پسار کی واری آقا پا زرها و کسانی نو او ته کار نه پیدا کیږي نو خدایغه د نور د مور سره خو خپل پیدایي نه لري نو خو بس داغه ای داغه زی په دی نو زی تاسو امنیت سره تللی چې امنیت نه اقتصاد به خود زی په کیږي نو داغه ته چې د نږدې څخه په واوري چې دغه ته نو کوي توجه کی چې مونږ د لاس ور کړی چې هغه بل ته ونی سي. السلام علیکم.
السلام علیکم. خادم نور الدین پر اولات السلام علیکم. غزی ریډو کارکون کی اوریدم کی ټول ومنئ ما پیغام دار چا اشرف غنی د اقتصاد په اړه سره کوم غونډه کړه سره کوم چې تا کړه ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي. هر څو اقتصاد په خپل ځان روان دي. زه غواړم چې سندم بل سټیز کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا تاسو شي.
نورستان ولایت مرکز پرون قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره پتماس کیما. الحمدللہ د نورستان عمومی امنیتی وازه په تیرو دیارلس کلونو په نسبت په سلو کې 80% ښه شوی ده. خو د نورستان یوه ولسوالۍ تر اوسه نارامه ده چې هغه وانت وایګل ولسوالۍ په نوم یادیږي. متاسفانه مرکزی حکومت بې توجهی له امله په دغه ولسوالۍ کې طالبانو حضور پیاوړی شوی دی. اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظمان دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي تر څو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ وکړي. که خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي په د مرکز او عامل وسالۍ چې یو به امن وسالۍ ده دغه سیمې به هم په ناخوندیتوب بدل شي. وسلام دې ته احترام.
موږ به روزګان د ولایت د ګیزاو ولسوالۍ څخه د اهل کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت د ګیزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدل د موږ د ګړو مقامات څخه د اهل لروش په دغه اخلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د ګیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو په ساده د شواده د لښ شواده لښ ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
السلام علیکم. قدرت الله د کندهار ولایت غورک ټول ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام دی چې دا د غورک ټول ولسوالۍ کې چندان د کاردارو د غوانو پرس نه کې مسئله د حکومت سره ده چې دا غوانو پر خو کې دا کاردار سره وځه.
السلام علیکم. زنوار صدیقی د پکتیا ولایت اړو زده ولسوالۍ نه د زده رادیو تخپل پیغام شو ته پیغام میدل چې د پکتیا ولایت د اړوب زده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیر غټه پر نه پوسه ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي. هغه که د صحت په برخه کې وي او که د معرف په برخه کې وي او که د زراعت په برخه کې وي او که د فایدمې په برخه کې وي تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کاله کېږي چې د اریوب د ځای ورسوله و 50 کیلومتره سرک کوي شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک پخو خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي
او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي، د بیماری په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي. که چیرې دا وضعیت دوام وکړي، به د تظاهراتو او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغواړو، ټول نړیوال به په دې خبر کړو چې موږ مسلم حقوق څنګه د دولت نه وغوښتلی شو.
سلام علیکم، کلاری فکتیا ولایت خبرې کوم. او دما پیغام ده چې حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه خلاص کړو. دلته موږ ځوان څو د بیکاري نه راځي، خوشې ګرځي، نه کار لري، نور کار لري، څوک اروپا ته په لاره کې مړه شول، څوک په سینډوري کې مړه شول. موږ د اروپا ته دا وایو چې موږ ته ویزه خلاص کړي. که چېرته دوی دا ویزه خلاص کړي، په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه ورځي، هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بلکې لاره نه لري. څه وکړي؟ خلخانه یې ورته وکړي، ناست مجبور دی چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې زموږ وزیر صاحب یا نور وغیره زموږ په معاملاتو د ترتینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. که دا 15 پوره شي، موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي کورونه نه شو وتی او کوو. موږ هر ځای نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې امیر سره نه اخلي، خو موږ دپاره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
د دې آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته، هغو هغه اوس مشکل لري، هغه نشي راتللی افغانستان په لارې. که د پاکستان په لارې ځي، هلته د پاکستاني پولیس نشي، او که داسې راځي داسې بس وروره قانوني جواز نه لري چې راشي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه نما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ، لکه د کردي په وخت کې چې واوښتل شول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول، یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده، مسافرو ته چې سعودي کې. دغه نما غټه غوښتنه ده، ټول افغانانو غوښتنه ده. دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته. نورم په مخه ښایم.
سلام علیکم، آزادۍ رادیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشد کوي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وژل کېږي. ویزا خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواوو ستر رئیس ته صاحب ته، او د شپږو وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او درې سوه 15 ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ، ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي، خاص دي، تاسو لاسه دي، ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم، او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادۍ رادیو نه ونډه مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوغو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړۍ ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، او زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد کم سوی هم نه دی. په دې معنی یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین دي، هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپله په خپلو سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د عام ولس څخه رشوت اخلي، یا پر یک طرفه جادو باندې د رفت او آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دی موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته څیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې او هغه ته یې پر یک طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپله وزارت داخلې ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په سل متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي. نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي د هغو غم به تاسې څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نږدې حلقات اول اصلاح کړئ. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلي دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې داسې بې برخې پرېږدي؟ موږ غریب خلک زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادۍ پېځانه بېرته جوړې کړو. جمې د یخنۍ ده، ساړه دي، زموږ سات نه تېرېږي او کوټې مو ویجاړ شوي دي. موږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده او زموږ د افغانستان حکومت سره بار ممالکو ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زموږ په نوم یې ورسره کړي دي او موږ له دا مرستې نه راځي. موږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زموږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زموږ د غریبو خلکو برخه ځان سره ایساره کړي. نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام، کورم وباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زخدای دود زابل ولایت شرطپاد ولسوالی دی ولګی د کلی خبره کومه. موږ د شرطپاد ولسوالی کې طالبان ټول لارې بندې کړې دي. یت سړی کلک پوری یو پاولار یو سات سره او حکومت دی هغه هم ډیر کمزورې دي، ځکه چې دی طالبان ویني او سره د خیز سیری د پښتو څخه دا سرکان په لږ د نور مقامات هم دا وښتنه چې دی لارې خلاص کړي. والسلام.
زده روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو دي، دولتي مزکی غصب شو دي. تر هغه سره بیره په بازار کې د کاغذ شو دي ته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دي ته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتم مرشده کو چې سیاحت راوړي او دغه مزکی وګوري. دا غاصبین مخ په ډاکټر صاحب زه به ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي چې ټول دنیا غصب کړل او زراعتي مځکې ټوله وچ شولې، سالانه وچ شولې، کاریزونه وچ شولې، خلکو اندارې وبرمې پر د څوک کښېنولې. نو زه درته وایم چې د افغانستان د مځکې د خاورې څخه دفاع نشه کولی، سبب د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکړي؟ نو زما پر ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ دی چې دغه د غاصبینو مخه ونیسي. وسلام.
زدا څنګه نو ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالله جان چې د زموږ د زخمیانو روپی دي مرسته پر خپل وخت راکړو سي. اته نشته کیږي چې پاتې درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پام لرنه چې دغه پرچو ته وسي د زموږ پیسې دي پر خپل وخت باندې مرسته راکړو سي. موږ انتظار یو. السلام علیکم.
سلام علیکم. دنیا مسته خبره کومه ده؟ ساس خاص یو ډیلر والا ما اورورا بدوایل دي کانټو والا مخنیوای و شي څوک زیات وزن راوړل واکه مرستا ټول دې خو پیسې خپل کیږي او مکا او مخې درولې څنګه مدیران لا چې دې پیسې خپل بغلا باندې ګاډي بیا پری دي زیات وزن والا روټونه ټول تباہ کړ چې زیات وزن نه راوړي پیسې نه کې پاتې کی سر راوړي هغه بیا نه پری دي دې مخنیوای باید وای شو اورورا. سلام.
السلام علیکم. خاتم مسجد پر والا السلام علیکم. حضرت رادیو ټول کارکون تاور دین کو توړند کو دا زنه پیغام د پاره اکثر سوالی کې دوا شندل کیږي
علیکم پر دنیا ما د کندهار د جړی ولسوالی سره نظم د ورتلو چرواک صدا خوښ دی چې د جړی ولسوالی ته څه توجه وکړي برک نه لري د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري نو زه غواړم د کندهار والی سره چې د زموږ جړی ولسوالی ته څه توجه وکړي ډیر مننه د ازادي راډیو څخه
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښی وو د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو له لارې لوړ پوړو مسولینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خپرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي. نو قلم در سره واخی او شمیره ولګي موږ ته زنګ ووهی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پمیتی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگی می واقل چه انسان شمنو چاڑ جبان گونگے کا خدایا کمی بیا چاہتا ورکو پی پی غور